د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما پرون دوحه کې د خصوصي سکتور د ملاتړ او له مخدره موادو سره د مبارزې په اړه د کاري ډلو غونډه پیل کړې ده. دا دوه ورځنۍ تخنیکی غونډه د تیر کال د جولای د غونډې د تعقیبي اقداماتو او د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د وړاندې شویو سپارښتنو په رڼا کې جوړیږي. په غونډه کې له افغانستان سره د ملګرو ملتونو یا نړیوالو د تعامل پر ارتیا او د غراز د تعامل پر لومړیتوبونو باندې خبرې کیږي. طالب چارواکو د غړو هیوادونو استادو نړیوالو سازمانونو او متخصصانو په دې غونډه کې ګډون کړی. وړاندې خبرونه کې جزئیات درته لرو. د ملګرو ملتونو د مهاجرت نړیوال سازمان وایي یوازې د جون په میاشت کې له ایران څخه تر 2.5 لک افغانان افغانستان ته ستانه شوي چې زیاتره یې په زور له هغه هیواده ایستل شوي دي. د راپورونو له مخې په وروستیو اونیو کې له ایرانه د افغانانو د ایستلو بهیر خورا چټک شوی، ځکه چې ایران ټولو بې اسناد افغان کډوالو ته د جولای تر 6 نیټې د وتلو ضرب الاجل ټاکلی. خو د کډوالۍ نړیوال سازمان وایي چې په جون کې د ایستل شوي افغانانو شمیر د ایران د حکومت د ضرب الاجل تر ټاکلې نیټې هم زیات دی. د دې ادارې ویان عزیز آغا فرانس پریس خبری آژانس ته ویلي د جون د لومړۍ تر 28 پورې 2.3 لک له ایران افغانستان ته ستانه شوي. په ځینو راپورونو کې بیا دغه شمیر 2.5 لک ښودل شوی دی. د مهاجرت نړیوال سازمان په وینا د تیرې اونۍ په ځینو ورځو کې دا شمیر د ورځې تر 1.5 لک پورې رسیدلی. د هند په جنوب کې د کیمیاوي موادو په تاسیساتو کې د چاودنې له کبله د مړو شوو کسانو شمیر لږ تر لږه 15 ته لوړ شوی دی. د تیلانګنا ایالت د سنګریدی سیمې د پولیسو مشر پریس ټراست آف انډیا ته ویلي دي چې د 150 کسانو مړي له کنډوالو لاندې راایستل شوي او 3 ټپي کسانو په روغتون کې ساور کړي. د چارواکو په وینا په درې پولیسو ودانۍ کې له لومړنۍ چاودنې وروسته دوهمه چاودنه وشوه چې په نتیجه کې په ودانۍ کې اور ولګېد. د تلنګنا د روغتیا وزارت پرون د پیښې د مړو شمیر 12 ښولی وو. په دې چاودنې کې چې حیدرآباد ښار ته نږدې وشوه لسګونه نور کسان ټپیان شوي هم دي. د فرانس پریس خبری آژانس یو څېړنه ښیي چې د روسیې پاوز په تیره جون میاشت کې د درېمې پرله پسې میاشتې لپاره په اوکراین کې پرمختګ کړی دی او دا یې له نومبر میاشتې راهیسې تر ټولو لوی پرمختګ یاد کړی دی. په څېړنه کې راغلي چې روسیې په جون میاشت کې د اوکراین 500 کیلومتر مربع خاوره نیولې، په داسې حال کې چې په مې میاشت کې 500، په اپریل میاشت کې 309 او په مارچ میاشت کې د اوکراین 240 کیلومتر مربع خاوره لاندې کړې وه. او د جنوبي اروپا په پراخه سیمه کې سوځنده او شدیده ګرمي خپره شوې او د روغتیا او چاپیریال ادارو خلکو ته خبرداری ورکړی دی. دا خبرداری په داسې حال کې ورکړل شوی چې وړاندوینې ښیي هوا به په راتلونکو ورځو کې نوره هم توده شي او ګرمي به دوام وکړي. د فرانسې، ایټالیا، پرتګال او هسپانیا په ګډون یو شمېر هیوادونو خپل امکانات هم ورته چمتو کړي. دا وو خبرونه. تفصیلی زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس دی ازادي راډیو ټکی کا. په دوحه کې له طالبانو سره د تعامل پر لومړیتوبونو د ملګرو ملتونو غونډه ځینې منتقدین هم لري.
در حالی که یونما
په داسې حال کې چې د دوحې په ناسته کې د افغان میرمنو ځای چې هسته قربانیانې دي خالي دی، یونما له طالبانو سره د تعامل خبره کوي.
د غونډې د اغېزو او له طالبانو سره د تعامل پر لومړیتوبونو د چارو د یوه کتونکي نظر هم را اخلو. له ایرانه د کډوالو د ایستلو لړۍ روانه ده. یونیسف وایي 15,000 ماشومان هم اخراج شوي چې ځینې یې بې سرپرسته دي. افغان سوداګر وایي لا هم پر بانکي سیستم د لګول شوي بندیزونو بایه پرې کوي.
زیات هیوادونو سره اوس چې دا مونږ د حوالې له لارې کار کوو، خصوصا ایران سره. تاسفانه مونږ نه د افغانستان د بانکونو کوم نمایندګي په ایران کې لرو او نه د ایران کوم نمایندګي په افغانستان کې شته.
او په اروپا کې د ګرمۍ بې ساري څپه راغلې. خبرونه کې جزئیات درته لرو.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګي ته خراغ لید تخنیکی همکار شفیق یار سلامونه هم ومنی راځو د خبرونې د سر راپورته. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یونما وایي چې په دوحه کې روان ناشته له طالبانو سره د تعامل لپاره لا زیات لومړیتوبونه په ګوته کوي. یونما نن د جولای لومړۍ پر خپل فیسبوک پاڼه په یو بیان کې ویلي چې د ناستو کې چې پروندو شنبه پیل شوی د غړو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازو د ملګرو ملتونو او افغانستان د حاکمو چارواکو استازو او د غراس د اړوندو چارو متخصصینو ګډون کړی دی. د طالبانو حکومت تیر ورځ اعلان وکړ چې یو کسیس پلاوی دغه غونډه ته تللی. دا چې د لومړیتوبونه څه دي او د ملګرو ملتونو په غونډه کې څه تیریږي په دې اړه به د اکرام الله اکرام راپور وو.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولي یا یوناما وایي چې په دوحه کې روانه دوه ورځنۍ غونډه له طالبانو سره د تعامل لپاره د یو سازمان شوي منسجم او همغږي بهیر برخه ده. یوناما نن د جولای لومړۍ پر خپل فیسبوک پاڼه په یو بیان کې ویلي چې د طالبانو او د بیلابیلو هیوادونو د استازو ترمنځ د مخدره موادو پر ضد د مبارزې دریمه او د خصوصي سکتور د تخنیکی کمیټې دوهمه ناسته کې چې د دوشنبه په ورځ په دوحه کې پیل شوې له طالبانو سره د تعامل لپاره نور لومړیتوبونه په ګوته کیږي. د یوناما په بیان کې راغلی چې دغه تخنیکی کاري ډلې چې د تیر کال د جولای په میاشت کې د قطر په دوحه کې د ځانګړو استازو د دریمې غونډې د مواردو د تعقیب په موخه رامنځته او د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د وړاندې شویو خپلواکو ارزونو د راپور د سپارښتنو پر بنسټ جوړې شوې د افغانستان له واکمنو چارواکو سره د یو ډیر منظم همغږي او جوړښتي تعامل یو برخه ده چې د افغان ولس د ګټې لپاره کار کوي. په بیان کې راغلی چې په دې غونډو کې د بیلابیلو هیوادونو ملګرو ملتونو نړیوالو سازمانونو او د طالبانو استازو او د اړوندو برخو متخصصینو برخه اخیستې خو یوناما په دې اړه چې دې غونډو کې کومو پایلو ته رسیدلي جزئیات نه دي ورکړي. تیر کال د دوحې بهیر درېمه غونډه وه چې په سیاسي کچه ترسره شوه خو یوناما وایي چې دا ځل دا غونډه په تخنیکی کچه ترسره کیږي. یوناما په دې اړه چې د روانو غونډو سربیره به د دوحې بهیر د څلورمې ناستې په توګه کومه بله ناسته هم کیږي کنه وضاحت نه دی ورکړی. د دوحې بهیر په درېمه غونډه کې چې د تیر کال د جون په 13مه ترسره شوه د طالبانو حکومت د ویان زبیح الله مجاهد په مشرۍ پلاوی پکې برخه اخیستې وه. له هغې ناستې وروسته زبیح الله مجاهد رسنیو ته ویلي وو چې د دې پروسې په درېمه ناسته کې د خصوصي سوداګرۍ، بانکداري او د مخدره موادو پر ضد د مبارزې په اړه بحثونه شوي. په هغه ناسته کې افغان ښځو ته اجازه ورنه کړل شوه چې مخامخ له طالبانو سره خبرې وکړي چې له امله یې هغه ناسته د بشري حقونو د ګڼو سازمانونو او د افغان مېرمنو له سختو نیوکو سره مخ شوي وه. په تازه ناستو کې هم افغان مېرمنو او د سیاسي ډلو استازو ګډون نه دی کړی. د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانې د دغه ناستې په اړه اندېښمنې او په دې باور دي چې په دې ناسته کې د مخدره موادو په ګډون د خصوصي سکتور د پراختیا په ګډون د طالبانو د خوښۍ پر مسایلو بحثونه کیږي. دوی دغه راز وایي له طالبانو سره تعامل باید په افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو د تامین پر بنسټ وي. د ښځو د حقونو فعالې او د افغانستان د ښځو د مشارکت شبکې مشرې ترنم سیدی ازادي راډیو ته وویل
خوښتنه دا ده کله چې د نړیوالې ټولنې استازي راځي او د طالبانو سره چې د بشري حقونو ناقضین دي او په افغانستان کې ورځ تر بلې وضعیت د دوی له لاسه خرابیږي کینی او خبرې کوي که دوی ته او یوناما ته د افغانستان د خلکو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو حقونه ارزښت لري باید له طالبانو سره د تعامل په مسله کې د ښځو حقوق او بشري حقونه له پامه ونه غورځوي. له دې ورهخوا له طالبانو سره هر ډول تعامل یوازې د همدې ډلې په ګټه دی.
د ښځو د حقونو بل فعال او معترضه میرمن جولیا فارسی وای
درحال کې یوناما
په داسې حال کې چې د دوحې په ناسته کې د افغان میرمنو ځای چې اصلي قربانیانې دي خالي دی یوناما له طالبانو سره د تعامل خبره کوي. نړیواله ټولنه څنګه کولای شي د ښځو د حق له اورېدو پرته له طالبانو سره د تعامل خبره وکړي؟ دا تعامل هغه وخت معنی لري چې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو سره مشروط وي. غیر له دې دا ناستې نه یوازې بې اغېزې دي بلکې د افغان ښځو په حق کې جفا ده.
دوی ټینګار کوي چې نړیواله ټولنه باید د افغانستان پر نیمایي نفوس د سیستماتیک فشار په وړاندې چوپ پاتې نشي او د طالبانو د مشروعیت په مسله کې باید د خلکو غوښتنې له پامه ونه غورځول شي. د دوحې د ناستې په اړه د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې خو پرون دوشنبه د جون 13مه د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت په دې ناسته کې د وکسیز طالب پلاوی د ګډون خبر ورکړی و. دغه وزارت د خبر پاڼې له مخې یاد پلاوی کې د دوی د بهرنیو چارو، کورنیو چارو، عامې روغتیا، کرنې او مالدارۍ، تجارت او صنعت، مالیې، اقتصاد وزارتونو او د افغانستان بانک استازي شامل دي چې د بیلابیلو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو له استازو سره به د نشه یي توکو د مخنیوي او کنټرول، بدیلي معیشت، د معتادینو درملنې، خصوصي سکتور او بانکدارۍ په برخه کې د ممکنه همکاریو په پراختیا خبرې وکړي. له هغې وړاندې د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د قطر استازي علي احمد بن سیف السانی د امنیت شورا په ناسته کې ویلي وو چې د افغانستان د وضعیت په اړه د دوحې د پروسې څلورمه ناسته جون په 13 او د جولای په لومړۍ نیټه د قطر په کوربتوب ترسره کیږي. د دوحې پروسه د یوې سیاسي لارې د نقشې له مخې طالبانو سره د لا اغیزمن او منسجم نړیوال تعامل لپاره د 2023 کال د مئی په میاشت کې پیل شوه. تر اوسه د دې پروسې درې ناستې شوې دي.
و موریدل چې په دوحه کې د طالبانو چارواکي د ملګرو ملتونو استازي او د یو شمیر نورو هیوادونو استازي سره ټول شوي ترڅو د طالبانو له حکومت سره د تعامل پر اړتیا لومړیتوبونو او د طالبانو له حکومت نه د یو شمیر غوښتنو په اړه غور وکړي. دا څومره غونډه ده چې په دوحه کې کیږي او د طالبانو استازي وربلل کیږي. د غونډې ځینې منتقدین هم درلودل او راپور کې مو اوریدل چې ځینې منتقدین وایي چې له طالبانو سره په تعامل کې باید د ښځو ګډون، د ښځو حضور او دغه راز د ښځو د تعلیم او تحصیل مسله د سر ټکی وي. دا چې د غونډې اغیز څه کېدلی شي د تحلیل لپاره یې د پخوانی ولسي جرګې غړي شینکۍ کړوخیل سټوډیو سره وصل شوې میرمن کړوخیل، ستړي مشي، ستاسو په ټکو ستاسو په نظر د دوحې د غونډې اغیز به څه وي؟
سلامونه. د دې ناستې فکر کوم چې کومه خاصه ګټه د افغان ولس ته نه لري، بلکې یو فرصت دی د طالبانو لپاره چې بین المللي ټولنې سره په ارتباط کې اوسېږي او دغه اوسنۍ انزوا نه ورو په ورو وځي. دارنګه ناستې او صرف په داسې موضوعاتو کې چې شاید د اوس لپاره یو خاص لومړیتوب نه لري، زه فکر نه کوم دا کومه ځانګړې ګټه به په مجموع کې طالبان ته ولري چې مثلا ولس ته څنګه ورنږدې شي یا د ولس په مسایلو باندې څنګه خبر شي او ځان متحده وګڼي چې په هغه کې بدلون راوړي. فقط دا ناسته د نن ورځې یا د پرون ورځې ناسته یو تخنیکي ناسته ده چې کېدای شي د دوی ارتباطات په سره د بین المللي ټولنې سره یوه اندازه جوړ شي، اما داسې کوم داخلي مشروعیت لپاره معاصر وخت کې چې زه فکر نه کوم.
دلته د لومړیتوبونو خبره کیږي. وای کله چې طالبانو سره تعامل کوي نړیواله ټولنه نو باید ځینې لومړیتوبونه په پام کې ونیول شي یا ځینې شرایط طالبانو ته وړاندې شي. څه فکر کوي کوم لومړیتوبونه دي چې دوی به خبرې پکې؟
ګوري زما په نن باندې مهم لومړیتوب دا ده چې طالبان څنګه خپل حاکمیت لپاره یو مشروعیت پیدا کړي او دغه مشروعیت پیدا کولو لپاره د بشر د حقونو کاملا رعایت کول دي. په لویه کې مثلا تاسو ګورئ چې د مایي نفوس ته افغانستان چې میرمنې او نجونې دي د خپلو اساسي حقونو څخه محروم دي، حتی حق د درس ویلو نه لري، د زده کړو نه لري، د سفر نه لري یا د کار پیدا نه لري. دا خو ډېر اساسي او بنیادي مسائل دي چې په طالبان ته باید وویل شي او په دې باندې باید واقعا هغوی اقدام وکړي، ځکه چې دا د طالبانو د حاکمیت بشو کولو لپاره یو لوی فرصت دی. همدارنګه د دوی مسؤلیت دی چې ولس باید راضي وساتي، قانع وساتي، ټولې هغه اسانتیا ورته برابره کړي چې څو پر دوی وکړی سي، په هغه کې مثلا پیشرفت وکړي، پرمختګ وکړي، د وطن لپاره او د ځان لپاره مفید او ګټور تمام شي. خپل ولس د نظر اچول یا مثلا بین المللي ټولنه هم که فکر کوي، خصوصا یوناما په دې کې یو دا رقم رول لوبوي چې خپل ماموریت غواړي چې مثلا دوام ورته ورکړي او طالب قانع وساتي. نو په مجموع کې ولس څنګه کېږي؟ ځکه چې طالب هم به دا احساس وکړي که دوی لپاره صرف د دوی د حاکمیت دوام او بین المللي ټولنې سره په ارتباط کې اوسېدل دا مهم ده، او که باقي دغه 15 یا 20 پلنه وګړي چې په وطن کې اوسېږي د غوی لپاره مثلا دوی باید کار وکړي، مثلا غوی لپاره خدمت جوګه وګرځي او هغه اسانتیا پیدا کړي چې نو دوی دې ته مجبور نه شي چې وطن پرېږدي او فرار وکړي. نو بهتر به همدا وي چې نما چې بین المللي ټولنه به راغواړي په آخر کې څه نه پیږم څه غواړي چې لاسته راوړي، صرف دا چې مثلا طالبان په دې کې باید خوشحاله او راضي وساتي او که واقعا دغه فعلي ستونزه د افغانستان باید حل شي.
همدې طالبانو په دوحه کې له امریکا سره تړون امضا کړ. هلته په تړون کې یو شمېر ژمنې شوې وې چې هغه ډېرې تفصیلي دي او امریکایي چارواکو ویلي چې طالبان په هغو ژمنو نه دي درېدلي. څه لامل دی چې دغه سپلاوي ځي د طالبانو تر ډېره ژمنې کوي د تعلیم په برخه کې، د ښځو د کار په برخه کې، اما په افغانستان کې عملا بیا هیڅ ډول نرمښت نه لیدل کېږي د طالبانو په تګلارو کې؟ هغه کوم قوانین چې دوی وضع کړي د امر بالمعروف له قانون نه نیولې، مثلا د ښځو د تعلیم او کار په برخه کې ځینې تګلارې یا فرمانونه صادر شوي، هیڅ ډول شاتګ بیا پکې نه تر سترګو کېږي؟ فکر نه کوي که دغسې وضعیت روان وي نو نړیوال به هم تعامل ته زړه نه کوي ځکه هغه کوم شرایط چې د لومړني هغه تر اوسه نه دی په ځای شوی.
که کاملا ګوره د افغانستان په همدغه 50 کلن تاریخ کې مختلف هوکړې وشولې او دغې کاملا نیمګړتیاوې درلودلې، که هغه مثلا په بن کې شوی او که هغه په اول په ژنف کې شوی وه مثلا، یا بیا په بن کې وشوه یا بیا په دوحې کې وشوه، دغه هوکړو یا دغه توافقنامو ټول ځینې نیمګړتیاوې درلودلې چې به ملي ټولنه هم د خپل تاریخي اشتباهاتو نه زده کړه نه کوي او طالبان هم ونه کړله. هلته په طالبانو د بین الافغاني مذاکراتو لارې یو سیاسي حل لارې لپاره مثلا هوکړه کړې وه، تعود کړې وه، باید ترسره کړې وه چې د دوی ګټه وه. حقیقت کې دوی کولی شو چې دوی په مثلا دوامداره توګه څنګه په د افغانستان سیاسي ټولنه کې دوی مدغم شي او دوی په یو سیاسي حرکت یا جنا وکړی شي چې د افغانستان کې مثلا دوام ورکړي. نو کله چې دوی په هر طریق باندې قدرت ته ورسېدل، هغه نه مخ وګرځول، نور بین الافغاني مذاکرات اصلا نغوی ته وایي چې دا یو ناکامه پروسه ده او نه غواړي او اوس قدرت ته ناسې فکر کوي چې دا دایمي ده. مطلب دا ده چې له تاریخ نه نه زده کوي. همدارنګه بین ملي ټولنې هم دغه اشتباهات وکړي، که چیرې امریکا واقعا د واقعي په حال په لټه کې و، نو باید چې اول همدغه بین الافغاني مذاکرات یو نتیجه یا رسېدلې وای، بالغې افغانستان ترکو حاله وای. نو هم په دې ټولنه یو غلطه یو نادرسته لوبه د افغانستان سره کی، او په اخر کې ول افغانان خپل ځان سره جفا کوي. زه فکر کوم یو وزنی حل لار هم ده چې مګه بین الافغاني مذاکرات افغانان په خپل منځ کې سره کینی تر څو پورې افغانستان وضعیت کې یو بدلون راشي او افغانستان د غنځوان نموزي او یو د حل لار پیدا کړي.
کور ودان د ولسی جرګې پخوانی غړی شینکی کړوخیل و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې، او په دوحه کې د ملګرو ملتونو، طالبانو او یو شمېر سازمانونو د استازو د غونډې پر اغیزو خپل نظر را سره شریکو.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. سلیری شتاته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
اوریدونکو، سفرزو له ایران د افغان کډوالو د ستنیدنو بهیر ته چې دا بهیر لا هم دوام لري، او یونیسف ویلي چې د دې کډوالو په ترڅ کې شاوخوا 15,000 افغان ماشومان هم افغانستان ته ستانه شوي چې ځینې یې بې سرپرست دي.
ولس کلن ځوان چې تازه لخپل کورنۍ پرته له ایران افغانستان ته ریپورت شوی دا چې نه غواړي نوم یې پراپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې اوس په کابل کې د یو خپلوان په کور کې ژوند کوي. دوی ظلمو په هر ځای کې افغانان نیول، د شپې 12 بجې آن 2 بجې به کورونو ته راغلل او نیول به کول. زه چې کله ونیولم زما کالی پلټل او ویل چې پیسې دې چرته یخي. زه د کار له ځایه ونیولم او ردې مرز کړم. کورنۍ په ایران کې پاتې ده. زه دلته به سرنوشت یم. په پوله کې هم ستونزې ډېرې زیاتې دي. ملګري ملتونه هم کډوالو ته پام نه کوي. دوی کورنۍ څلور کاله مخکې د اقتصادي ستونزو لامل او د کار د موندلو په لټه کې ایران ته کډواله شوی و. خو دا نه یوازې ماشومان له خپلو کورنیو پرته ریپورت شوي، بلکې د کورنۍ داسې مشران هم شته چې کورنۍ په ایران کې پاتې دي او دوی افغانستان ته په جبري ډول ریپورت شوي. فیصل چې اوسمهال په هرات کې استوګن دی وایي نږدې یوه میاشت کېږي چې د افغانستان ته ستول شوی او کورنۍ په ایران کې پاتې ده. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
ما خود موجې چې مغازه کار میکنم.
دی وایي ما په یو دکان کې کار کول زی ونیولم او وروسته یو کام ته یوړم. بیا له هغه ځایه د مشهد سفید سنگ سیمې ته واستول او وروسته یې دغه افغانستان ته راوړل. اوس موږ ته څو ویزه نه راکوي چې زه بیرته خپل کورنۍ پسې ایران ته لاړ شم. تیرې ستونزې لرم،
مشکلات
دا په داسې حال کې ده چې تازه د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف تازه ویلي چې په جون میاشت کې 15,000 نه ډیر ماشومان له خپلو کورنیو پرته افغانستان ته ستانه کړل شوي. یونیسف پرون د جون په 13 په خپل اکسپانه د افغانستان لپاره د دې ادارې د استازي تاج الدین اویوال په حواله لیکلي چې په جون کې یوازې د اسلام کلا بندر له لارې افغانستان ته 1,600,000 نه ډیر افغان کډوال ستانه شوي چې د ډیر شمېر 1/3 برخه ماشومان دي. نوموړي دا هم ویلي چې هر ورځ لږ تر لږه 20,000 افغانان اړیستل کیږي چې خپل هیواد ته ستانه شي. یونیسف ویلي د خپلو شریکانو سره په همکارۍ د اسلام کلا په پوله راستنیدونکو ته د روغتیا، تغذیې او اوبو په ګډون ژوند ژغورونکي خدمات وړاندې کوي. په همدې حال کې له کورنیو پرته د ماشومانو ستنول او په افغانستان کې د دوی وضعیت او برخلیک جدي اندېښنې راپورته کړي. د ماشومانو د حقونو یو فعال انجنیر یوسف ازادي راډیو ته وویل چې له کورنیو پرته د ماشومانو ستنول دوی له جدي ستونزو سره مخ کوي.
مشکلاتی که
فعلا بیوای اوس محل چی افغان کډوال ماشومان لوکوم سوز سره مخ دی لګوانډي هیوادونو د جبري ستنونی مسله ده. دا یو ډیر جدي ستونزه ده. کله چې ماشوم لوکورنۍ پرته استول کیږي مسؤلیت له خطر سره مخ کیږي. څوک د ساتنې نه وی د روحي او رواني مشکلات سره مخ کیږي. کله چې یو ماشوم مور او پلار ونه لري او په جبري ډول پر کارونه کیږي ان امکان لري جنسي استفاده ترې وشي. اوس محل دا ستونزه چې دوی ورسره مخ دي. په ورته وخت کې د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM ویلي په جون میاشت کې له 2,50,000 څخه ډیر افغانان له ایران افغانستان ته ستانه شوي. IOM پرون د جون 1 په یو بیان کې ویلي چې د روان کال د جنوري له لومړۍ د جون تر 9 له ایران شاوخوا 14,000 افغان کډوال افغانستان ته ستانه کړل شوي چې 99% د اسناد او 70% په جبري ډول ایستل شوي.
ازادي راډیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوریدونکو سم ورزو په اروپا کې د تودوخه په اړه یو راپور ته په ایتالیا کې د هوا د تودیدو لکبله یو تن مړ شوی دی. په اروپا کې په دیش پورزو کې هوا ډیره تود شوه. د ایتالیا په زینو برخ کې حکومت په هغو بازارونو کې چې په آزاد هوا کې فعالیت کوي د خلکو پر کار ممنوعیت لګولې دی. په فرانسه کې بیا خونځي باندې او په اسپانیا کې جون د دې هیواد په تاریخ کې تر ټولو توده میاشت یاد شوې ده. تفصیل له احمد تکلاور.
د ایتالیا په پلازمینه روم کې هغه سیلانیان چې د دې تاریخي ښار لیدو ته راغلي د اوبو پر فوارو ورمات شوي دي او د ښار اصلي اوسیدونکي په دې ورځو کې له بې ساري تودوخې د خلاصون لپاره اکثرا په ودانیو کې دننه پاتې کیږي. یونانی الیزابت چې پلنه خولې پر سر او چترې په لاس کې ده هم د دې سیلانیانو په ډله کې روم ته راغلې ده.
هو اوبو ډیر کم خولی هم په سر کوم چې د وجود اوبو می کمی نشي.
د ایتالیا په ځینو ښارونو کې د تودوخې درجه د سانتیګراد تر 40 درجو پورې لوړه شوې ده. حکومت د پلازمینې روم په ګډون په 21 ښارونو کې خلکو ته د ډېرې تودې هوا سور رنګ خبرداری ورکړی دی. د ښاروالۍ په نښو کې د خبرداری سور رنګ د تودوخې تر ټولو سخت حالت بلل کیږي. په اسپانیا کې هم ورته وضعیت روان دی. اسپانیایي چارواکو د سه شنبې په ورځ وویل چې سږنی جون د دې هیواد د تاریخ د تر ټولو تودې میاشتې په توګه ثبت شوی دی. د اسپانیا او پرتګال ترمنځ په سرحدي سیمو کې هم د تودوخې درجه په بې ساري ډول د سانتیګراد تر 46 درجو پورې لوړه شوې ده. یوې ارجنټاینۍ میرمنې چې د اسپانیا د سیویا ښار لیدو ته راغلې له اسوشیتد پرس خبري اژانس سره په خبرو کې وضعیت داسې بیان کړ.
بازی سم دو زخته هوا دیر توده ده. خو مغ مخی لمخ کی پوهیدو باید دیر و بوز که او خپل روغتیا تا متوجه اوسو.
اروپا دشنه لوی وچه پنوم یادیگی. خود هوا تودوخه اوس د دې قاری شینوالی ته ګواښ کوي. تیرونی د یونان د پلازمینې اتن په 40 کیلومتره کې په یو ځنګل کې اور ولګید. د دې ځنګلیزي سیمې 40 تنه اوسیدونکي د مرستندویو ډلو لخوا وژغورل شول. او که څه هم د اور وژنې ډلو هڅه وکړه چې اور ووژني خو د ځنګله یوه لویه برخه ایره شوه. اروپایان هیله مند دي چې وضعیت به ښه شي خو اصلي دوبی پلاره کې دی او د چنګاښ او زمری د میاشتو سختې تودې ورځې لا په مخ کې دي.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو دا ټول غمو د افغان سوداګرو ستونزو ته ځانګړې کړې ده. افغان سوداګرو پرون ویل چې د غلام خان بندر بندیدو ورته سر خوګای جوړ کړی دی. د پاکستان حکومت د یک شمې پورې د غلاره چې یو ترانزیتي لاره ده بند کړه. د غراز یو شمیر افغان سوداګر وایي چې د امریکا او نړیوال ټولنې لخوا د افغانستان پر بانکي سیستم لګول شوی او تعزیراتو د دوی د سوداګرۍ په وړاندې خنډونه لا پسې زیات کړي دي. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې اندېښنه وښوده چې اوس په محدوده توګه یوازې د منځنۍ آسیا هیوادونو سره او د غراز ځینو ګاونډیو هیوادونو سره راکړه ورکړه لري چې هغو کې هم پیسې د بانکونو له لارې نه بلکې د حوالې له لارې انتقالوي. افغان سوداګرو سره خبرې شوې او په ستونزې دا راپور برابر شوی.
په داسې حال کې چې د سیمې له یو شمېر هیوادونو په ځانګړې توګه پاکستان سره د افغانستان سوداګریزې ځمکنۍ لارې ورځ په لیتالا بندې او محدودېږي، په افغانستان کې یو شمېر افغان سوداګر اندېښنه ښیي چې یو لور ته د افغانستان پر بانکي سیستم نړیواله ټولنه او امریکا خپل تعزیرات نه لرې کوي، او بلې خواته د هند، پاکستان او ایران له لارې د حوالو او صرافیو له لارې راکړه ورکړه پرې محدودېږي. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې وویل، له هغه مهاله چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن او امریکا او نړیوالې ټولنې د افغانستان بانکي شتمنۍ کنګل او پر بانکي سیستم می بندیزونه لګولي، دوی د صرافیو او حوالو له لارې سوداګري کوي. د دوی په خبره دا لارې هم تضمین سوي نه دي او دوی له ننګونو سره مخ کړي دي. افغان سوداګر حاجي عبدالواحد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
پاکستان لا په موږ بند شول، زموږ مالونه په ټول د ایران د لارې د شابهار او یا د بندر عباس د لارې موږ صادرات کوو، نو د دغه د پیسو د راجېش لپاره موږ ته مشکل راځي، ځکه چې د امریکایانو د بندیزو لاندې دي. په دې لار خو موږ ته هیڅ لار نشته، یا د واګې لاره ته خلاصې کې او یا هوایي دهلېز د لارې کار واخلو. ډېر غټ جنجال راځي، خو په دې کې موږ ته خو واضح خبره ده د صرافۍ د په هندوستان کې هم تور پیسې دي، هغه تجارت هم دا مشکلات چې موږ ته هم مشکل دي.
د هرات ولایت سوداګرۍ او کرنې خونې مشر او سوداګر نجیب الله رحمتي بیا وایي، په دې موده کې ځینو افغان سوداګرو حتی د خپلو صادر کړیو سوداګریزو توکو پیسې هم نه دي ترلاسه کړي او تاوانونه یې کړي دي.
چون اگر نکنن جنسش را داخل افغانستان تجارت نمیتونن بکنن.
خلق مجبور دی چې دا حواله و منی، ځکه کوی نه منی افغانستان کې خو خپل سوداګری نشي کولای. همدا خطر منی کله یې پیسې لس ورځو یا یوې اونۍ کې رسیږي. ځینې سوداګر خوان د صرافانو سره مخ کیږي چې خپل پیسې ترې ترلاسه کولای نشي. زموږ غوښتنه دا ده چې نړیوال دی باید افغان ولس او سوداګر نظر کې ونیسي، سیاست دی له اقتصاد جلا کړی.
د ننګرهار ولایت د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیر پلاوی غړي ډاکټر مخلص احمد بیا له افغانستان بهر د راکړې ورکړې لپاره د صرافیو د ستونزو ترڅنګ په افغانستان کې دننه هم د سوداګرو لپاره له بانکي سیستم شکایت لري. د ازادي راډیو ته وویل،
نړیوال افغان بانکونو باندې هغه تحریمونه ولګول، د دې ترڅنګ باندې زمونږ د بانکونو ترمنځ باندې بې باوري پیدا شو. پس انداز یا کومه پیسې یا کومه حسابونه چې افغان سوداګر په بانکونو کې لرله، متاسفانه هغه ته چې دا په وخت او زمان بیرته ورنکړل شو او تجارت لپاره چې دا یو شمېر ستونزه پیدا شو. د دې ترڅنګ باندې چې د بانکونه چې دا نشي کولای چې دغه خارجي اسعار چې دا تبادله کړي، چې تجار مجبوریږي چې آزاد بازار یا صرافانو ته رجعت وکړي. زیات هیوادونو سره اوس چې دا موږ د حوالې له لارې کار کوو، خصوصا ایران سره. تاسفانه موږ نه د افغانستان د بانکونو کوم نمایندګي په ایران کې لرو او نه د ایران کوم نمایندګي په افغانستان کې شته.
خو د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانکویان حسیب نوري لژمنې سره سره د راپور تر خبرېدو د دغه ستونزو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. دا اندېښنې او شکایتونه داسې مهال مطرح کیږي چې دا مهال له هند سره د واګې سوداګریز بندر بند دی. پاکستان د واګې بندر د مې میاشتې په لومړیو کې د دغه هیواد پر ضد د هند د پوځي اقدام په ځواب کې وتاړه. د سوداګرو په خبره مخکې سوداګرو له دې لارې هم په اسانه نغدي پیسې انتقالولی سوې. دغه راز د ایران د چابهار له لارې بیا د امریکا لخوا پر بانکونو بندیزونه دي چې د دوی په خبره نسي کولای له دې لارې هم پیسې انتقال کړي. دا سوداګر وایي چې د هند، پاکستان او ایران په ګډون د منځنۍ آسیا هیوادونو سره د پیسو د راکړې ورکړې د صرافۍ سیستمونه ورته ځینې نړیوال شرکتونه په دوبۍ کې ترسره کوي، چې د دوی په خبره دې د چټکې سوداګرۍ مخه هم ورډب کړې ده او د وخت د ضایع کېدو لامل یې ګرځي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه هم د دې نړیوالو بندیزونو له امله د ورته ستونزو په اړه اندېښنه ښیي او دې ننګونو ته د رسیدنې غوښتنه کوي. خو د دې خونې د مدیر پلاوي غړی خانجان الکوزای وایي چې د سوداګرو د پیسو د نه انتقال مسله یوازې له ځمکنیو لارو خصوصا د ایران په چابهار کې موجوده ده. د ازادي راډیو ته وویل،
واګه بند شولا نو باز مالونه په چابهار او په بندر عباس دي، خپل ایران د تاجراتو لاندې دی. هغه چې موږ په کاغذونو کې بندر عباس او چابهار ولیکو، هندوستان هغه پیسې نه رالیږي. اوس زموږ تجاران اکثره کوشش کوي چې مالونه ولیږي دوبۍ ته، او دوبۍ په پورټ کې په جبل علي کې بیرته ورته کاغذونه جوړوي. یو مشکل بل هم دی بدبختانه، چې هغه دا دی چې که څوک په کاغذو کې ولیکي په سرتش یو کانټینر قیمتي یو لک ډالر
او دې په کاغذو کې ودی چې 50 سره هغه 50 سره کلرین رسمي راځي نو چې دوی دې هغه دې مجبور دي چې په حواله راوړي.
پر افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ وروسته امریکا د افغانستان 1 میلیارد ډالر بانکي شتمنه یې کنګل کړه چې وروسته د دې پیسو نیمایي په سویس کې د امانت صندوق ته انتقال شوی چې د امریکا، سویس او افغان متمدانو لخوا څارل کیږي. د افغانستان د دې بانکي زیرمو له کنګلېدو سره افغان سوداګرو ته د ستونزو سربېره حتی د عامو خلکو د بیکارۍ د کچې لوړېدو لامل شوه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. هله لرم ګران زکون کو چې ټوله بجور روغ او صحت مند به اوسئ. د روغتیا جامې مو پتن اوسئ ګران زکون کو. زه دیانا صلحی ستاسو شون کې او ځلې بیا تاسو ټولو ته د ولسم ټولګي کیمیا مضمون دیالسم لوست ته شراغ لاست وایم. او هله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده فلزونه چې د 133 صفحې څخه پیل د 145 صفحې پورې به دوام ولري. البته ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو په تېر لوستونو کښې هم لوستي وه، خو بیا هم راځو فلزات چې دي ګرانو زده کوونکو. البته موږ او تاسو عنصرونه چې لرو په دوراني جدول کې چې موږ او تاسو ول 148 عنصرونه کشف شوي دي، نو په همدې اساس دغه عنصرونه چې دي البته په درېو برخو که چېرې موږ او تاسو ووایو په عمومي ډول په فلزاتو، غیر فلزاتو او البته شبه فلزاتو باندې ویشل شوي دي. چې یو هم په دې کښې موږ او تاسو غواړو په دې لوست کښې فلزات وپېژنو چې خپله فلزات هم هغه عنصرونه دي چې کولای سي د برېښنا جریان او د تودوخې جریان د خپل ځان څخه په کلي ډول سره تیر کړي. یا البته موږ او تاسو هادي جسمونه ورته وایي چې خپله هادي جسمونه هغه جسمونو ته ویل کېدله چې کېدلی سي چې په مکمل ډول سره د برېښنا جریان او د تودوخې جریان د خپل ځان څخه تیر کړي. چې دا ډول اجسام ته موږ او تاسو البته دا ډول عناصرو ته فلزي عنصرونه هم ویلی سو چې دوی د برېښنا او د تودوخې ښه هادي دي. راځو ګرانو زده کوونکو د فلزاتو د لاسته راوړلو لارې وایو چې فلزات البته څه ډول لاسته راوړل کېږي. که چیرې وګورو ګرانو زده کوونکو، فلزات چې دي خپله د فلزي ځلا درلودونکي دي چې هغوی یې زیاتره جامد دي او البته کریسټلي جوړښتونه هم لري. د پانې کېدلو او د سیم جوړولو وړتیا هم لري چې زیاتره فلزات چې دي خپله په نړۍ کې په ترکیبي بانه هم پیدا کېږي. چې یو هم د هغوی د خالصولو او د لاسته راوړلو لارې کېدای سي چې یو هم موږ او تاسو میترالوجي په نوم سره وښیو چې په میترالوجي کې خپله درې پړاوونه باید په بشپړه توګه مکمل سي. چې لومړی پړاو خپله د فلزاتو د کانې د تیږو راایستل دي، دوهم پړاو چې دی د فلزاتو لاسته راوړل دي، او درېیم پړاو چې ته خپله د فلز تصفیه کول دي. نو لومړی پړاو ګرانو زده کوونکو د کانې د تیږو برابرول و چې موږ او تاسو ول لومړی باید دغه تیږه چې شي اوسي باید وجود ولري تر څو موږ او تاسو د دې څخه د فلز چې شي کړو لاسته راوړو. البته د کانې تیږو د برابرولو لپاره که چیرې موږ او تاسو وګورو لومړی کار خپله دا ده چې خپله د پردي توکو څخه یا البته خپله د ناخالصو د ناخالصو موادو څخه هغه فلزات چې کړو جلا کړو. یا هم کېدای شي چې له خاورې او سلیکاتي منرالونه او داسې نور وجود ولري چې دا خپله ټول د ناخالصو موادو په نوم سره یادیږي. خو یا هم موږ او تاسو کولای شو چې دا ډول مواد که چیرې لاسته راوړو دا ډول کانې ډبرې کېدای شي ساده لارې بهترینه لارې د هغوی لامبول دي، یا هم لامبو ورکول دي، یا هم په اوبو باندې مینځل دي چې په دې ډول سره. خو په دوام پړاو کښې بیا موږ او تاسو کولای شو چې خپل یو بله فزیکي لاره هم غوره کړو چې هغه دا چې د خپل فلزات د ناخالصو موادو څخه چش کوو جلا کوو د یو مکناتیس په ذریعه سره. د چش په ذریعه د مکناتیس په واسطه سره کولای شو چې فلزات د ناخالصو موادو څخه بیل کړو. او یا هم بل کولای شو ګرانو زده کوونکو د ملغمې جوړېدلو له په طریقه سره هم کولای شو چې د ناخالصو موادو څخه د کانې ډبرو جلا کولو یوه بله لاره هم وبولو. د بیلګې په توګه که چیرې موږ او تاسو وګورو ځینې وختونه سیماب چې دی په خپل ځان کې سپین زر او سره زر چش کوي حلوي، چې دغه حلول یا ملغمه کول دي چې په پایله کښې موږ او تاسو وینو چې کېدای سي چې وروسته سره زر او سپین زر څخه چش سي بیل او یا جلا سي. ګران زکون کو کله چې لمړی پړاو پای ته ورسې دوام پړاو خپل د فلزاتو لاسته راوړنه ده. د فلزاتو لاسته راوړنه ده چې فلزات تل په خپل مرکبات کې د مثبت اکسیدیشن نمبر درلودونکي دي. او دوی چې دي تصویر وګورو خالص فلزات دي کېدای شي چې البته ځینې وختونه دي چې دي په مخلوط ډول د نور موثر لاسته راځي، خو کچېرې موږ او تاسو وګورو خالص فلزات د برابرولو لپاره موږ او تاسو د ارجاع د جریان په واسطه سره هم کولای شو چې خالص فلز لاسته راوړو. هغه داسې چې په لومړي سر کې به موږ او تاسو منرالي توکو ته یوه اندازه تودوخه ورکو او وروسته بیا هغوی څه شي کوو ارجا کوو. د بېلګې په توګه تاسو وګورئ په دې لاندې مرکب کې موږ او تاسو کلسیم کاربونیت مرکب لرو چې په دغه مرکب ته به موږ او تاسو یوه اندازه تودوخه ورکوو تر څو د دې باعث شي چې دغه د دوی ترمنځ یو ارجایي تعامل ترسره شي او په نتیجه کې کلسیم اکساید او کاربون ډای اکساید مرکب چې شي ورڅخه لاسته راوړل شي. خو بل د فلزاتو لاسته راوړنه موږ او تاسو کولی شو په یو کیمیاوي لاره سره، البته د فلزاتو د اکسایدونو د ارجاع څخه هم کولای شو چې څه شي وکړو لاسته راوړو. که چیرې دلته وګوري موږ او تاسو یو د فلزي اکساید د کلسیم سره تعامل کوي، په نتیجه کې موږ او تاسو وینو چې د هغوی څخه بالاخره دغه مرکب چې لاسته راځي یا هم کېدای شي دا فلزات اکسایدونه د ارجاع څخه، ځینې یې د کمزور الکتروپازیتیو فلزي اکسایدونه او ځینې یې د قوي الکتروپازیتیو فلزات په واسطه سرچي شوسي ارجاع سي. خو یو بله طریقه ګران زکون کو چې خپل د فلزاتو لاسته راوړلو لپاره هغه د برېښنا په واسطه د فلزاتو د مرکباتو ارجاع کول دي چې ډېر زیات هغه البته هغه فلزات چې د ډیرو الکتروپازیتیو درلودونکي دي نو کېدای شي چې هغوی د لاسته راوړلو لپاره موږ تاسو د هغوی اکسایدونه او هلایدونه چې شکرو ویلې کړو، یعنی یو اندازه تودوخه ورکړو تر څو دوی ویلې سي او د دوی ویلې شوي حالت بیا موږ تاسو کولای شو چې بیرته یو برېښنا جریان ورکړو چې ورکړو د یو برېښنا جریان ورتېر کړو چې په دې صورت کې کېدای شي چې نوموړي فلزات په کتوت کې راټول شي او بالاخره موږ تاسو فلز چې شکرو لاسته راوړو. راځو ګرانو زکون کو دریم پړاو ته، چې په دریم پړاو کې د فلزاتو صافول دي چې موږ تاسو کولای شو دغه د فلزاتو صافول په درې ډوله سره چې شکرو ترتیب کړو. چې لومړی موږ تاسو خپل د تقطیر یا هم د ډیسلیشن طریقه ده چې په دې برخه کې موږ تاسو هغه فلزات چې د هغوی د شیدلو درجه یا د شیدو ټکي چې شي اوسي ټیټه اوسي لکه سیما او زنګ او مګنیزیم او داسې نور د پرله پسې تقطیر په واسطه سره موږ تاسو کولای شو چې هغوی چې کړو بیل او یا جلا کړو. دوام کې دی چې د برېښنایي تجزیه په واسطه سره موږ تاسو چې وکړو د فلزاتو یا هم خالص فلزات چې کړو الکترولیز کو، یعنی د برېښنا جریان ور تیر کو چې په نتیجه کې کېدای شي چې دوی په دې ډول سره دي چې تجزیه سي. لکه څنګه چې تاسو په دې لاندې معادله کې وینئ موږ تاسو میس یا هم کپر لرو چې وینو دوی موږ تاسو په دې ډول سره د برېښنا جریان تیر کړی دا په عین وخت کې د برېښنا د جریان په واسطه سره دوی کولای شي چې په مثبت دوه باندې چې سي په انود کې په اکسیدیشن سي یا هم تجزیه سي. او البته خو وینو په کېدای شي ځینې وختونه چې شي اوس په کتوت کې بیا ریډکشن سي او د دوی په ویلانس کې چې شي اوس یا اکسیدیشن نمبر کې تغییر رامنځته شوی دی. خو یو هم ګرانو زکون کو موږ او تاسو د فلزاتو د صافولو لپاره هم کولای شو ساحوي تصفیه په نظر کې ونیسو چې په ساحوي تصفیه کې بیا موږ او تاسو وینو ګرانو زکون کو چې خپل دلته د فلزاتو تصفیه کولو یا هم د فلټر کولو لپاره کېدای شي چې ساحوي تصفیه څخه ګټه واخیستل شي چې په دې کړنې کې کېدای شي چې د فلزاتو د خپل د ناخالصو هغه میله د برېښنایي مارپیچ سی وي سیم کې کېدای شي چې اوسي تړلې اوسي او په عین وخت کې ورته دننه کړل شي چې دلته یوه آله ده چې د دغه مارپیچله یا هم مارپیچه شوې سیم هغه تاو شوې یا کوایل شوې جوړش چې د موږ او تاسو ورته وایو. که چیرې دې ته یوه اندازه تودوخه ورکول سي او د دوی تودوخه ډېره کړل سي کېدای شي چې دغه فلز ورو ورو چې شي سي ویلې سي. کله چې دا فلز ویلې کېږي او په پایله کې موږ او تاسو وینو چې دلته یو څو چې شي کېږي یو څو فلزونه البته خپل دغه فلز چې د ناخالص میلې له شي خواته او چینی چپ خواته کېدای شي چې وخوځول سي او په پایله کې موږ او تاسو وینو چې ناخالص توکي هم حلېږي او بالاخره فلز هم ویلې کېږي او په پایله کې د سړېدو په وخت کې موږ تاسو کولای شو چې د فلزات کریستلونه په عین وخت کې جلا او په عین وخت کې نه نوي فساده اشاریه مثال نه نوي اشاریه نه نوي فساده خالص ډول سره فلز شکرو د صاحبي تصفیه پر اساس باندې لاسته راوړو. راغلو ګرانو زده کوونکو، اوس د دورانی جدول البته د لومړي اصلي ګروپ فلزاتو ته، چې په دې فلزات باندې به موږ او تاسو وژغیرو چې د لومړي ګروپ اصلي فلزات عبارت دی له هایدروجن، لیتیم، سوډیم، پوتاشیم او داسې نور څخه، چې خپله د لومړي اصلي ګروپ فلزات چې دي د الکلي عناصرو په نوم سره هم یادیږي، ځکه چې د هغوی د اکسایډونو له هایدریشن څخه کیدای شي چې ډېر قوي قوي کلوي ګانې ورڅخه لاسته راوړل سي. البته د دوی د باندني قشرونه یا هم خروجي یا خارجي قشرونه چې دي خپل د دوی الکتروني جوړښت ان اس یو او سی او په هغه کې کیدای شي چې د ان قیمت هغوی ته د پیریود او یا البته د پروتونونو نمبر چې شکري موږ تاسو ته وټه کې دا هغه عنصرونه دي ګرانو زده کوونکو چې له دویم پیریود څخه د لیتیم په عنصر باندې کیدای شي پیل او په اووم پیریود باندې کیدای شي چې شي اوسي ختم کړل سي. لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې ویلي دا لومړی ګروپ عناصر فلزي عنصرونه دي چې د لیتیم څخه پیلېږي او البته په فرانسیم باندې ختمیږي، خو هایدروجن هم پکې شامل ده. خو هایدروجن ځینې وختونه دوه ګونې خاصیت خپل ځان څخه شي، هم فلزي او هم غیر فلزي، او هایدروجن عنصر خپل البته یو ګاز ده چې د دې ګروپ عناصر چې دي ټول نرم خاصیت لري، او البته لیتیم چې د دې ګروپ یو ډیر کلک عنصر ده، خو نسبت صرف ته او صرف څخه کېدای شي ډیر لیتیم نرم اوسي، یعنی صرف بیا نسبت لیتیم ته یو څه کلک جوړښت لري، خو د دوه عنصرونو د اټمي نمبرونو په زیاتوالي او اینزیشن انرژي کېدای شي زیات اوسي، د شیدو درجه، د هغوی د کنګل کېدو او ویلې کېدو درجه کېدای شي په پرله پسې توګه چې شي سي هیټ کړل سي. رازو ګرانو زده کوونکو، خپله د لومړي ګروپ د عناصرو چې موږ تاسو ویل فلزي عنصرونه د جملې څخه، یو هم سوډیم عنصر ده، و سوډیم عنصر به وپیژنو چې دا څه ډول عنصر ده. البته سوډیم عنصر چې موږ تاسو وینو نومې سوډیم د سمبول په ان ای سره ښودل کیږي، اټومي نمبر یوولس او اټومي کتله یې مساوي په درویش سره ده. او البته سوډیم چې د لومړي ځل لپاره خپله د دی وی په نوم سره یو عالم په اتلس سوه اووم زیږدیز کال کښې خپله د یو ویلې شوي سوډیم هایدرا اکساید د الکترولیت څخه لاسته راوړ، چې په اوسنیو وختونو کې هم البته د سوډیم هایدرا اکساید پر ځای باندې خپله د سوډیم کلوراید څخه چې د سوډیم کلوراید څخه عبارت کار اخیستل کیږي. البته دغه الکترولیز په عملیه کښې موږ او تاسو فلزي سوډیم د اوسپنې په کتود کښې راټولیږي، او د ویلې شوي سوډیم کلوراید د الکترولیز تعامل موږ او تاسو وینو چې په لاندې ډول سره ترتیب شوی ده. وګورئ سوډیم دوه اټومه سوډیم او سوډیم عنصر ته چې خپل دلته کچیر وګوردی الکترولیسی او دوه الکترون ورڅخه چې سي البته په دې ځای کې ایسته کړل سي، او موږ او تاسو وینو چې دی په کتوت کې البته دی په مثبت عین سره چې کیږي تجزیه کیږي، او کچیر بیا موږ او تاسو وګورو دلته د کلورین ده په سوډیم کلوراید مرکب کې کلورین چې وینو هغه بیا په انود کې په منفی عین باندې چې کیږي تجزیه کیږي، نو په نتیجه کې موږ او تاسو وایي چې کلورین جامع سوډیم مساوي کیږي په سوډیم کلوراید سره. او سوډیم کلوراید بیا بیرته کچیر موږ او تاسو وګورو د الکترولیز په واسطه الکترولیز کړو د الکترولیز عملیه په واسطه سره، وینو چې په سوډیم او کلورین یو منفي او مثبت آیون باندې څه کیږي تجزیه کیږي، چې په دې طریقه کې نه نوي پیسته د خالص سوډیم موږ او تاسو کولی شو چې لاسته راوړو، چې کېدای شي بیرته په لومړني توکي یا هم سوډیم کلوراید لومړني توکي ډېر چې شي اوسي ارزانه اوسي. رازو ګرانو زده کوونکو، یا هم د سوډیم مهم مرکبات دي چې په دې لوست کښې موږ او تاسو وایي چې مهم مرکبات عبارت د سوډیم کلوراید څخه ده، چې مالیکولي فورمولې موږ او تاسو وینو چې په دې ډول سره ترتیب شوی ده. سوډیم نایتریت ده چې دا مالیکولي فورمول سوډیم او نایتروجن او اکسیجن ترمنځ، سوډیم کاربونیت ته سوډیم او کاربون او اکسیجن ترمنځ تعامل ترسره شوی ده، او په عین وخت کې سوډیم بای کاربونیت ته چې دا خپله موږ او تاسو نور نومونه هم لري یا معمولي نومونه یې، سوډیم کلوراید ته د خوړو مالګه وایو، سوډیم نایتریت ته خپله د شیلې شورا وایو، او البته سوډیم کاربونیت ته موږ او تاسو د آش سوډا وایو، او سوډیم بای کاربونیت ته خپله د ډوډۍ سوډا هم ویلی شو، چې دا هم د سوډیم مهم مرکبات وو. اوس راځو د سوډیم کیمیاوي خواص لولو چې دوی څه ډول خواص درلودن کې دي او د کومو مواد سره تعامل کولای سي. البته ګران زده کوونکو، د سوډیم عنصر چې د مراتاسو یو فلزي عنصر ده، کېدای سي چې د هوا د اکسیجن سره تعامل وکړي او په نتیجه کې خپل یو فلز یا فلزي ذلات شکړي د لاسه ورکي. وینو چې سوډیم د اکسیجن سره تعامل کوي، د سوډیم اکسایډ په نوم سره یو مرکب ورڅخه لاسته راځي. او یا هم په عین وخت کې بیرته ګران زده کوونکو کولای سي چې سوډیم د تودوخې په شتون کې د هایدروجن سره هم کولای سي چې تعامل ترسره کړي. کله چې د سوډیم د هایدروجن سره تعامل کوي، موږ تاسو وینئ چې دوه اټوم سوډیم د هایدروجن سره تعامل کوي، په نتیجه کې سوډیم هایدرایډ مرکب ورڅخه تشکیلي لاسته راوړل کېږي. یو بل تعامل دم ګران زده کوونکو، په دې تعامل کې موږ تاسو وینئ چې سوډیم کېدای سي چې د هلوجنونو سره هم تعامل وکړي. البته کلورین هلوجن لرونکي یا هم هلوجنی عنصر ده چې کېدای سي د هغوی څخه الکلي هلایدونه لاسته راسي یا هم د فلزاتو فلزي مالګې لاسته راوړل سي. لکه څنګه چې تاسو وینئ، سوډیم کلورایډ مالګه ورڅخه چشه سوې ده، لاسته راوړل سوې ده، چې دا هم البته د سوډیم کیمیاوي خواص و. راځو ګرانو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کې موږ تاسو ارزونه لرو چې یو څو سوالونه مطرح شوي دي چې تاسو دغه سوالونه ته به ځواب ورکړئ. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او تاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسوئ. تر بیا راتلونکي لوست پورې ښې چارې ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. هله لرم ګرانو زکوونکو چې ټول بجور روغ او صحت مند بایستی. ګرانو زکوونکو، تاسو ټول ته د دولسم ټولګي کیمیا مضمون دولسم لوست ته شرغلاست وایم، او هله لرم چې د لوست وروستنی شیبو پر می ملتیا وکړي. ګرانو زکوونکو، زموږ او تاسو نننی ورځی درسي موضوع ده الدهایدونه، چې د یو سلو اووه څلوېښتمې صفحې څخه پیل تر یو سلو اووه پنځوسمې صفحې پورې به دوام ولري. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو په تېر لوست کښې ایترونو وپېژندل. د ایترونو لاسته راوړنه وه، د هغوی کیمیاوي او فزیکي خواص وه، او په همدې ترتیب دا ایتایل ایتر وه چې د یو بېهوش کوونکې مادې په توګه ورڅخه په جراحي عملیاتو کښې ورڅخه استفاده کېدل. نن ورځ موږ او تاسو راځو د هایدروکاربونونو یا اکسیجن لرونکي مرکباتو د جملې څخه یو هم کولای سو چې الدهایدونه وپېژنو. چې الدهایدونه څه ډول مرکبات دي؟ الدهایدونه چې د خپله د هایدروکاربونونو اکسیجني مشتقاتو د جملې څخه شمېرل کېږي، که چیرې د یو هایدروکاربون هایدروجن اټوم خپله د الدهاید د وظیفوي ګروپ د کاربینول یعنی د کاربینول د ګروپ سره تعویز کړل شي، الدهاید موږ او تاسو چې کوي په لاس راکوي، چې یعنی موږ او تاسو وینو خپله دوی چې دي د الدهایدونو وظیفوي ګروپ د کاربینول ګروپ، د هغوی د یو ولانسي الکترون په هایدروجن او دویم ولانسي الکترون له عضوي پاتې شونو سره چې شوی ده ترتیب سوې ده، چې عمومي فورمول یې خپله موږ او تاسو وینو چې آر یا رادیکل یا هم الکل ګروپ ده، رابطه سي ایچ او، چې دا خپله د الدهایدونو هغه عمومي فورمول ده چې موږ او تاسو وینو. لذو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو لومړی د الدهایدونو په نوم ایښودنه باندې بحث کوو چې الدهایدونو نوم ایښودنه څه ډول ترسره کېږي. البته ګرانو زده کوونکو، د الدهایدونو معمولي نوم ایښودنه او همدې ترتیب سره که چیرې موږ او تاسو ځیر سو، په معمولي نوم ایښودنه کې د هغوی راډیکلي نوم یا خپله راډیکلي نوم ایښودنه چې ده، د هغوی د اړوند تیزاب کوم چې د هغه له ارجاع څخه خپله الدهایډ لاسته راغلی ده، اول لویا لومړی هغه اخیستل کېږي. یعنی داسې چې خپله د اسید کلمه په الدهایډ او د اړوند تیزابونو د نوم د او آی سي ورستاري په وای ایل سره چې کولای سو اضافه کولای سو یا هم ترتیبولای سو یا هم بدلون ورکولای سو. خو که چیرې بیا په دایپک په طریقې سره ورته ځیر سو ګرانو زده کوونکو، دایپک په طریقې سره بیا موږ او تاسو د الدهایدونو نوم ایښودنه چې ده، په هغوی کې لومړی د کاربینول لرونکي یو اوږد زنځیر په توګه لومړی باید هغه شماره ګذاري وسي یا نمبر وهنه وسي، داسې چې باید په لومړی نمبر چې د خپل د کاربونول د ګروپ کاربون سره وجود ولر لومړی شماره هلته باید ولیکل سي، یا نمبر وهول یا شماره ګزاري څخه وروسته کولای سو چې خپل د اور ځنځیر یعنی د کاربونونو د شمیر ټاکل، یعنی هغوی شمیر باید وټاکل سي، بیا وروسته کولای سو چې خپل هغه اور ځنځیر یا هایډرو کاربون چې د هغه د نوم هغه وروستی توری چې ای ده گزاری پہ احساس بندی آخلو بالآخر کچیر پہ معمولی ڈول سر پامدی ترتیب سر دے پک پہ طریقے سر شوتنا اجرا مرتا سوینو پہ دے لمڑے مثال کے ایتانل ایتانل کاربون کاربینول گروپ قربانی وز شوید شمارا گزاری کیجی اور اور زنجیر نم اخسل کیری اور دہاغ شمارا شمارے یہاں کاربون نم اخسل کیری کم چی دا کاربینول کاربینول گرو قربانی سوید وز سوید نودل تمشا ہوتا سوائی چی دا مرکب خپل ایتانل دا یا ہم اسید الدیہائید دا او په دې ترتیب سره دوه مثال ته به وګوري کچیر مراته سو ګورو سی اچ 3 سی اچ 2 سی اچ او په دې ترتیب سره د کاربینول ګروپ لرو چې دا مرکب خپل پروپان دا کچیر د پروپان مرکب د الدیهایدونو پر اساس باندې نوم شوډنه اجرا کو نو وای چې پروپانل چیشی پروپانل او کچیری بیا مراو تاسو په دې ترتیب سره د ایفاق په طریقه سره د هغوی نوم شوډنه او په معمولی ډول سره وو ګرو پروپانویل الدیهاید وای پروپانیون الدیهاید په دې ترتیب سره په دریم مثال کې مراو تاسو وینئ چې دلته یو اور ځنځیر انتخاب شوی دی، بیا په دې ترتیب شماره گزاري ورکول شوی دی د کاربونونو د شمیر پر اساس باندې، او بیا شماره گزاري هم د هغه کاربون څخه پر شوی دی کوم کاربون د چې کاربینول ګروپ نشدیده پم دې ترتیب سره لومړی او دوه هم درې سلور پنځه نو لومړی موږ او تاسو د هغه ماوي زینوم اخلو کوم چې مثال کاربونول ګروپ ته چې شو سه نشدې اوس نو وایو چې پر دوه هم کاربون باندې خپل کوم ماوي زې یا کوم مرکب د ایتایل مرکب چې شوی ده وزه شوی ده او پر سلرم کاربون باندې بیا موږ او تاسو وینو چې د میتایل ګروپ وزه شوی ده او خپل بیا ورسته د ټول اور ځنځیر یا ځنځیر ډول سیستر سوی د ټول مرکب نوم هم دې ځای دې اساس موږ او تاسو وایي چې پینتانل دوام مرکب په دوام کاربون باندې ایتایل پر سلرم کاربون باندې میتایل پینتانل چې په دې ترتیب سره موږ او تاسو ولر چې په ډول سره کولای شو چې د الدیهایدونو نومې شوډنه په معمولی او په ایپاک په طریقې سره اجرا کړو. راځو ګرانو زده کوونکو اوس موږ او تاسو چې الدیهایدونه وپیژندل د الدیهایدونو هغه نومې شوډنه وه، اوس راځو د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو د الدیهایدونو فزیکي خواص لوړو چې دوی څه ډول خواص درلودونکي دي، البته فزیکي خواص درلودونکي دا چې خپل موږ او تاسو ویله الدیهایدونه چې دي د هغوی مالیکولونه چې دي خپل هم قطبي او هم غیر قطبي دي، نو د هغوی د دغه مالیکولي کتلې چې دي د قطبي او غیر قطبي حالت پر اساس د دې کتلې یو له بل سره ډیر نږدې دي، او الکولونه یې په استثناء حالت کې د هغوی د ایشېدو درجه شته لوړه یا هم زیاته ده، نو دوی چې د 15 درجه د سانتیګریډ کې دوی د غاز په حالت کې شتون لري، هغه البته هغه کاربونونه چې د وی د کاربونونو شمیر د 2 څخه بیا تر 12 پورې، یا هم مثال لکه فارمالدیهاید خپل دا چې د 15 درجه سانتیګریډ کې د غاز په حالت کې شتون لري، د کچیر د کاربونونو شمیر د 2 څخه تر 12 پورې وي، بیا دا ډول الدیهایدونه د په مایع حالت او کچیر د 12 څخه د دوی د کاربونونو شمیر زیات شي، نو په همدې ترتیب وایو چې دا ډول الدیهایدونه په جامد حالت کې شکیږي پیدا کیږي. بل د دوی د دغه د مالیکولونو قطبیت چې د مراتب سوال چې د ډیر چیت د په وګو کې په
زیات اندازه سره منحل دی په اوبو کې حلیږي، او د دوی د الدهایدون چې دی د اوبو له مالیکولونو سره خپل یو هایدروجنی اړیکه جوړوي، او په همدې ترتیب سره په ښه لیولتیا سره په اوبو کې حلیږي، او د دوی دغه قطبیت چې ده د دوی د مالیکولونو او البته د هغوی د مولي کتلې په زیاتوالي سره د دوی د مالیکولونو قطبیت چیچیږي، او د هایدروکاربونونو کاربونی ګروپ اغیزه ورباندې چش کیږي ډیریږي. نو په همدې اساس دوی په اوبو کې په اسانۍ سره کولی شي چیچش سي حل سي، چې دا هم د الدهایدونو د فزیکي خواص وه. راځو اوس د الدهایدونو کیمیاوي خواص لولو ګرانو زده کوونکو، چې دوی څه ډول کیمیاوي فعالیتونه ترسره کولی سي. الدهایدونه چې دي خپل عموما د دوی کیمیاوي فعالیت دي د نور مرکباتو لکه کیتونونه او ایترونه د دوی سره فرق لري یا هم توپیر لري، ځکه د الدهاید د کاربینول په ګروپ کې موږ او تاسو وینو چې د هغوی د مالیکولونو ترمن هایدروجنی اړیکه او د پای اړیکه شتون لري. نو د هغوی هم دغه اړیکې پر اساس باندې د دوی کیمیاوي فعالیت چې ده زیات ده. نو موږ او تاسو وایو چې دوی د هایدروجن او د نورو مرکباتو سره کولای شي چې جمعي تعاملات ترسره کړي. کله چې جمعي تعاملات ترسره کوي، یعنی موږ او تاسو وایو چې دوی مختلف تعاملات یا ځانګړي تعاملات ترسره کولای شي. لومړی کچیر موږ او تاسو وګورو د کاربینول ګروپ هغوی د جفت اړیکو پر بنسټ کولای شي چې خپل جمعي تعاملات ترسره کړي. په دې ترتیب د نایتروجن لرونکو د بیلابیل وظیفوي ګروپونو سره د اکسیجن د اټوم د تعویز کولو پر اساس هم دوی کولی سي یو کیمیاوي فعالیت ترسره کړي یا هم کیمیاوي تعامل ترسره کړي، او په همدې ترتیب د تراکم د تعامل پر اساس هم کولی سي چې دوی یو کیمیاوي تعامل ترسره کړي. د اکسیدیشن او ریډکشن تعاملات پر اساس هم کولی سي چې دوی چوکړي تعامل وکړي. که چیرې تاسو په دې ځای کې ځیر سي، دلته د الدهایدونو تعامل خپل د هایدروجن سره ده. د الدهایدونو تعامل موږ او تاسو وینو چې دلته اسیتالدهاید د چا سره تعامل کوي؟ د هایدروجن سره تعامل کوي، او په همدې ترتیب د نیکل او پلاتین او سرو د کتلیس په موجودیت کې البته دوی تعامل ترسره کوي. د دوی ترمن هغه د الدهایدونو ترمن د کاربینول ګروپ دو ګونی اړیکه چې هغه له منځه ځي، او په نتیجه کې موږ او تاسو ته ایتایل الکول چې کوي ایتایل الکول پلاس را کوي. او که چیرې خپل موږ او تاسو اسیتون ته ځیر سو په دې برخه کې چې اسیتون هم په دې ترتیب سره موږ او تاسو وینو چې خپل د الدهایدونو هغه د مرکبات د جملې څخه شمیرل کیږي، که چیرې اسیتون ته موږ او تاسو په دې ډول سره د هایدروجن سره تعامل ورکړو، نتیجه کې موږ او تاسو وینو چې ایزو پروپایل الکول موږ ته پلاس را کوي. چې پلاس را کوي ایزو پروپایل الکول. یو هم ګران زده کوونکو، موږ او تاسو د لوست په دې برخه کې مهم الدهایدونه لرو چې خپل مهم الدهایدونه څخه یو هم خپل فارم الدهاید اسیتال الدهاید خپل یا هم فارمیک الدهاید موږ او تاسو ورته وایو. فارم الدهاید چې د خپل د الدهایدونو یو لومړی مرکب الدهاید چې خپل د روسی کیمیا پو چې خپل د یو بوتلی روف په نوم نومیده، د هغه په واسطه په 1959 کال کې کشف شو چې فارم الدهاید یو بیرنګ غاز دی چې ډیر تیز بوی درلودونکی دی، او د الدهایدونو د مرکبات څخه یو ډیر ساده مرکب دی. یا هم فارم الدهاید یا هم خپل د میتال د چې خپل فارمال هم ورسره چې شوی ده نمول شوی ده، چې فارمال دی هاي خپل هغه ماده ده چې عموما له اوبو سره کېدای شي چې په محلول باندې په د ژوندۍ موجوداتو د جسدونو د ساتلو په غرض هم ورسره چې شوسي استفاده وسی. او په دې ترتیب د لرګیو د لوګیو کښې هم کولای سو چې فارمال دی هاي چې شوسي هلته وجود ولري، او د یو وژون کې مرکب په ډول سره ورسره استفاده وکړي. او فارمال دی هاي په اوبو کښې په اوبو کښې 40% په یو حلیږي، او د هغه 40% محلول خپل د فارم ملین په نوم سره هم یادیږي، او کولای سو چې په ډیرو ځایونو کښې د دوی استعمال ولرو، چې خپل د ساختماني موادو په صنعت کې هم کولای سو، د کورونو په وسایلو کښې هم کولای سو چې د فارم الدهاید سره چې شو وکړو فارم الدهاید څخه استفاده وکړو. یو هم ګرانو زده کوونکو، خپله د فارم الدهاید څخه وروسته یو بل مرکب چې هغه د اسید اسیت الدیهایډ په نوم سره یادیږي چې اسیت الدیهایډ به په دې ترتیب سره خپل یو بیرنګ او زهري مایع ده چې مایع ده چې خپل په یو او بوخ شي حلیږي او د شیدو ټکی چې د هغه په یو درجه د سانتیګریډ کې په شیدو راځي او د اسیت الدیهایډ څخه کولای شي چې موږ تاسو اسیتیک اسید یو نو چې یو نو تیزاب دی هغه لاس ته راوړو ایتانول او په همدې ترتیب په یو مصنوعي ربر هم چې کولای شو د اسیت الدیهایډ څخه لاس ته راوړلی شو. لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کښې وینو په لومړۍ معادله کښې موږ او تاسو فارم الدیهایډ لرو او په دوهمه معادله کښې موږ او تاسو وینو چې اسیت الدیهایډ دی او همدې د کپر او 250 درجه د سانتیګریډ کتلس په موجودیت کښې موږ او تاسو وینو چې اسیتیک اسید ورڅخه څه شوې ده لاسته راوړل شوې ده چې خپله دغه اسیتیک اسید چې د خپله د پاره الدیهایډ په نوم سره هم یادیږي چې د پاره الدیهایډ خپله د میوه په شان خوند لري په 124 درجه د سانتیګریډ کښې په ایشیدو راځي خوب راوړونکي مرکب ده په ساینس او طبابت کې د دې مادې څخه په پراخه زیاته یا په پراخه کچه ورڅخه چش کېږي استفاده کېږي. زو ګرانو زده کوونکو اوس موږ او تاسو د لوست په دې برخه کښې چې یو ارزونه لرو یو څو سوالونه ترتیب سوي دي دا سوالونو ته به تاسو ځواب ورکړئ. مننه ګرانو زده کوونکو موږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسوئ. تر بیا راتلونکي لوست پورې ښې چارې ولرئ.
د ازادۍ راډیو د درسي ساعت خپرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00420 23 11.